اوریدونکو د نن په پروګرام کې در سره د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ په اړه معلومات شریکول غواړم. په افغانستان کې د اوږد جنگ او بې قرارۍ له کبله د نورو سیمو په شان دا سیمه هم ډېره ځپلې شوې ده او د کلو ډېر خلک یې نورو هیوادونو یا نورو سیمو ته کډه شوي دي. خو بیا هم د دې سیمې خلکو خپل زاړه کلتوري او ټولنیز روایتونه ژوندي ساتلي دي او په ډېر محنت او کړاو د سیمې په پرمختیا کې خپل خپل برخه کردار لوبي. دا سیمه چرته ده؟ دلته د پښتنو کومې قبیلې ژوند تیری او دوی د کومو ستونزو سره مخ دي؟ د دې پښتنو د جواب موندلو لپاره زموږ همکار باز محمد عابد دې سیمې ته ورغلی او هلته د مشرانو او ځوانانو سره خبرې کړې دي. راځئ چې غوږ ورته ورسو.
کوز کونړ خو لزکه وای چې د کونړونو دروازه ده. کوم وخت کې چې د کونړ له داخلیږي دا د کونړ دروازه ده. خو خصوصا کونړ یو کلی دی چې هغه د سیند نه غاړه واقع دی. دا منطقه ټوله د بیسودو د پلونه لدی پله د کونړ په نامه یادېږي.
نو دغه کلی چې ته پکې اوسېږي څومره کورونه به وي داسې ستا په نظر باندې؟
دې کلي کې 190 کوره موجود پراته دي او بعضې بعضې کورونه دي چې کسانې کوز دي او کورونه دلته شته.
کوس چرته؟
په پاکستان کې.
په دې کلي کې داسې پخوانۍ ودانۍ په نظر راځي؟
یو پخوانی برج دی او یو پخوانی دیوال شته چې دا د مغولو د وخت نه پاتې.
نو د ده ساتنه کیږي د برج او د پخوانی دیوال؟
نه اوس نه کیږي. خاوره چې د چا په کار شي دغه دیوال نه وړي، خو هغه دیوال ډېر غټ دی.
نو تاسو کلیوالو کله داسې نه ده انګیرلی چې د وزارت یا د ریاست اطلاعات او فرهنګ سره دغه درج کړي او د ده حفاظت وشي، دا وساتلی شي؟ تاسې کله داسې غوښتنه نه ده کړې؟
زمونږ په دې کلي کې داسې پخواني سپین ګیري بې سواده پاتې دي، هغه د دې شي په دغه باندې نه پوهېږي. او اوسني یو موږ دلته یو په دې ټولو کلي کې موږ یو معلم لرو صاحب. مخکې پخوا چا تعلیم نه دی کړی او اوسنی تعلیم داسې دی چې دا خلک غریب دي، نو د تعلیم برداشت نه شي کوی. ګنې ښه خالکان په کې شته چې په پاکستان نه د لسم صنف نه راغلي دي، دلته شته دی خو اوس خښتی اچي.
په دې کلي کې د کوم جومات خبره هم کېږي وایي چې ډېر داسې تاریخي قدامت لري؟
او یو جومات په خپله په دې کلي کې موجود دی او یو جومات دلته دی چې دام د اسلامپور ساحه ده. او پخوا د اسلامپور دومدغه ځای پورې آباد و، دا نور پورته وطن ټول شړ و. دا قلاګانې اوس شوي دي، مخکې پخوا په کې څوک نه و. دغه لویه برجوره قلا یې اخرنی سرحد دی. او موږ چې اوس د دغه قلا مخکې ولاړې، دا د شیخ پاچا قلا ده چې د هغه نه زوی ته پاتې اوسې ده بس پاچا. او شیخ پاچا په خپله د اډې صاحب مرید و او د هغه بیا خپله طریقه ورته ورکړه. نو هغه خپله چوکۍ د اډې صاحب بیا شیخ پاچا نیولې وه او د دې ځای نه بیا په سیکوډیری کې او سبان خوړ کې د انګریزانو سره غذاګانې کولې. نو په دې خاطر د دغه ځمکې چې دغه د خیوي د ولسوالۍ نه راپورته د کنډۍ چړۍ پورې د دې فرمانونه بیا هر یو لکه امیر حبیبالله خان او امیر عبدالرحمن خان دواړو بیل بیل فرمانونه د دې جایداد ورکړل. همدغې باندې چې دوی په سیکوډیری کې او د سبان په خوړ کې باندې غذاګانې کولې. او دغه جمعیت د شیخ پاچا د وخت نه چې هغه په خپل لاس جوړ کړی دی او تا په خپله ولیدو، دا د هغې وخت نه پاتې دی. او دا د اسلامپور د کلي بر سر مرخاته ډډې له دای بر سر دی. د دې نه بر د یو د شتلو کلی او بل د کنډۍ کلی په دې منطقه کې دي. دا هم د دې مربوط او د دې همسایا او د دوی په کلي کې پراته وو. د قانون
دغه قلاګانې چې آبادې دي هماغه ستاسو د نیکونو
دا هماغه وخت نه هماغه دیوالونه دي. موږ په کې هېڅ کار نه دی لرلی، ګوتې مو په کې نه دي والي. هغه د نقش چې مینی او دیوالونه مینی، دا هماغه تاریخي شی نه دي.
دغه جومات به د 300 کالو نه آباد وي او اوس په کوم حالت کې دی؟
دا داسې د 250 کالو نه دي پله تاریخ لري او په هماغه خپل پخواني زول ټیپ کې ولاړ پاتې دي.
نو د دې جومات د ترمیم لپاره تاسو کله داسې مټې رانغښتې دي، د چا نه مرسته غوښتې، د موسسو نه، د دولت نه؟ که نه
ولې نه، دلته ډېر خلک راغلل او د دې دا یې وکتل. خو مونږ دغه کوم شیونه چې تاریخي پکې دي هغه دی د مینځه وړي، هغه مونږ نه پرېږدو چې دی ډېر ښه تاریخي شیونه دي چې هغه د لنډر سره د مینځه ځي، نو مونږ یې په دې خاطر باندې نه جوړو. په دغه جومات کې یو ډېر غټ تیر دی چې ډېر خلک یې د هغې کتلو له راځي، او پنځه دانې په هغې کې پایې ولاړې دي د لرګي چې هغه خپل نقش لري، او په دې پایو کې خپلې المارۍ شته دي په زوړ ټیپ باندې جوړې دي چې یو د نختر نه ده او یو د غوز د بوټي نه جوړه ده، ډېره ښه په نقشه باندې.
که دا چېرته په یو موزیم کې وساتلی شي دا ښه خبره نه ده؟
نو دا خبره مونږ سره ډېرو خلکو وکړه که چې دا تاسو مونږ ته راکوي دا جمعیت به مونږ په ډېره جیګه سوی باندې جوړ کړو، خو مونږ ورسره منل نه دي.
ولې نه منئ؟
نو دا یو تاریخي شی دی، لیکونو نه یو تاریخ پاتې دی، نن مونږ له پاتې دي، سبا کشرانو له پاتې کېږي، د هغې نه کشرانو له پاتې کېږي.
د مړي ژوندي په دود دستور راته پاچا صاحب تاسو غږېږئ.
زمونږ د مړي حساب کتاب داسې دی چې یو څوک په حق باندې ورسېږي نو هغې ته خپل خپلوان او دا د کلي ټول کسان تر درې ورځو پورې د هغې پاتې ګری اخلي. نو بیا نور د خیرات او د سخات حساب د سرمایې پورې دی، هغه د خپلې سرمایې په اندازه باندې هر څه کوي.
ودونه څنګه سرته رسېږي؟
ودونه هم په همدغه ترتیب خپل خپلوان او کلی ټول راټولېږي، مالونه حلالوي، پخلی کېږي، اول ډوډۍ خوري او بیا بعد د هغې د ډولۍ حساب کتاب برابروي.
که دا راته ووایي پاچا صاحب چې ستاسې په کلي کې اوس هم د جرګو هغه دود ژوندی دی چې د کلیوالي پرېکړې پکې وشي او بیا هغه پرېکړو ته خلک په احترام قایل وي وایي منی؟
او زمونږ زیاتې فیصلې په دو په جرګو باندې او په سپینګیري او په مشرانو باندې خلاصېږي. نو اوسه پورې د کوم سپینګیري فیصله نه ده ماته شوې، ځکه چې ډېره د حق او دغه فیصله کوي. ډېر ډېر زیاتې فیصلې مونږ له حکومت نه او د څارنوالۍ نه هم راوځي، د قضا نه اوس دستي دپاره مونږ سره د قضا یو فیصله دغه ده چې دا فیصله تاسو وکړي. پرون کسان ته ان کړي دي چې هغه هم د دې کلي ده چې هغې کې زه په خپله نه ماو داسې فکر کوم چې انجینر صاحب هم پکې ده چې د هغه خلکو نه ما څه واورېدل.
پخوا به دې دغلته په دې حجرو کې د ستار منګي مجلسونه لیدلي وو، او اوس شته که نشته؟
نو دا خو اوس هم شته دی، او پخوا لږ زیات و، او اوس لږ کمبوتي کړی دی، یعنې دغه نشته. هغه دا شی اوس هم شته، سیتار او منګی، او دا د حجرو کې یو ساتیری کېږي.
دا ساتیری په کومو موقعو باندې کېږي؟ داسې په خوشحالۍ په موقع باندې او کنه کله کله یاران دوستان اسې راټولېږي؟
زیات د خوشحالۍ نه یاران دوستان راټولېږي، دا دغې زیات دی. او د خوشحالۍ خو داسې چې هغې کې خو خامخایي مونږ ژوندی ساتلی دی، دا دود دستور زمونږ نه ورکېږي. صاحب
که دا راته ووایي پاچا صاحب چې تاسو خو د دې کونړ په سیند باندې دا کلی آباد دی که نه، دلته به ګودرونه پخوا به مو، اوس شته ګودرونه؟
هغه ګودرونه هم زمونږ شته، هغه د خصو او د ځنګل او د دې ځایونو تګ اوس هم زمونږ شته دی، هغه دستور زمونږ نه دی دغه شی. صاحب
پاچا صاحب، نړیوالې موسسې دي چې د کلو د پراختیا لپاره کار کوي، تاسو ته یې څه کړي که نه؟
مونږ ته موسسو ډېر کار کړی دی، چې هم د پلچکونو، هم د زراعت موسسې دلته راغلي دي، هم د ډاکټرانو موسسې دلته راغلي دي، هم د آبادۍ موسسې دلته راغلي چې ډېرو ډېرو خلکو لوی کورونه آباد کړل، هم د برق سیستم هم دلته درې ځای روان دی، په یوازې د خیوې د ولسوالۍ نه بر په دې درې کلو کې، چې اول په بچایي قلعه کې برق جوړ شوی دی، اوس دستي د سلامپور په برق باندې کار شروع دی، او دغه برق نړۍ ورونه چې راغلي د دوی په برق باندې هم کار شروع دی. خو مونږ د موسسو نه دا خواهش کوو چې زمونږ هلکان ټول بې تعلیمه پاتې دي، مونږ لکه د دې کارونو په ځای د کورسونو او د سکول غمو کې دا مونږ له بهتره.
خپل نوم واخلئ او بیا د خیوې په عمومي تعلیمي وضعیت راته وغږېږئ چې دلته به څومره تعلیمي موسسې فعالې وي.
شفیع الله تاند د افغانستان په کچه باندې دغه یو لویه ستونزه ده. پوهنې وزارت لخوا نه ودانۍ خال خال جوړې شوې دي، او ځینې چارواکي په ولایتونو کې او رئیسان لاپې وایي، خو که عملا وګورو نو دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي. یوازې په ودانیو باندې اتفاع شوې ده، مالیم ورته نشته دی، قلم ورته نشته دی. چونکې دا په دې خاطر وایم چې په نصاب کې دا راغلي دي چې زده کړې به تر لیسانسه مفت یا فری به په اصطلاح، خو هغسې نه دي. که استادان شته هم نو مسلکي نه دي. بله دا چې د امتحانونو په ورځو شپو کې استادان د نورو چارواکو په څیر باندې دوی هم رشوت او بډو ته مخه کړې ده. شاګردان دغه ستونزو نه ووځي تر دولسمه زده کړې وکړي، لیسانسه شي، خو بیا هم ژوندۍ بیلګې زه لرم د هلکانو چې هغوی هماغه خښتې چلوي، هغه ټاټکې چلوي، مزدوري کوي، خواري کوي، ولی چې دوی واسطه نه لري پیسې نه لري او دغه معیار ورته برابر نه دی. بله د شاګردانو عمومي ستونزه هغه دا ده چې د استادانو نه مسلکیتوب نه جاړي، د ودانۍ کې د کیناستو نه ځای نه جاړي، او همداراز د خپلو نه امکاناتو نه جاړي. دا عمومي ستونزې دي. دلته نشته شخصي کورسونه او سنټرونه نشته، خو اړ دي چې جلال آباد ښار ته لاړ شي. خیوي مرکز کې نشته، یو نیم شته، خو هغه هم داسې چون یو قسم د بزنس شکل اختیار کړی دی، نور داسې مسلکي کورسونه او سنټرونه نشته. په اصطلاح اکسټرا زده کړو دپاره جلال آباد ته مخه کوي.
ته اکاجان خپل نوم واخله او بیا راته ووایه چې چیرته په زده کړو باندې بوختی.
نوم مې زاهد الله جان ارمانی دی، د بډیالۍ پولیسا کې مطالعه ما د لسم ټولګي.
ښه، ته چې اغلته مطالعه ستاسو نصابي درسونه چې دي که نه، اول راته ده ووایه چې په کومه ژبه کې دي؟
هغه په پښتو ژبه کې دي، ښه ژبه کې دی. بس انشاءالله درسونه ښه دي، خو موږ داسې کار کوو چې په اوړي کې ځو کابل ته، هلته خپله مزدوري کې خختی اچو، دلته جمعې زرا شو، بس سب مکتب ته ځو، بس یا خپله کوشش کوو زده کړه کوو.
نو هغه درې میاشتې چې ستاسو رخصت وي په خختو اچول یې تېروئ، ولې دلته په خپل کلي کې تاسو ته داسې د روزګار موقع نه پیدا کیږي؟
نه پیدا کیږي، بس زموږ دا ټول خپل کانځینو.
تاسو کله داسې ځان سره فکر کړی دی چې ستاسو عمر د خختو اچولو نه دی؟
بالکل ځان سره فکر کړی چې داسې زموږ د کار روزګار څوک شته دی نه چې کار وکړي، موږ چې ونه کړو نور بیا څوک کوي. دا
تاسو خپل نوم واخلئ او بیا راته ووایئ چې په کوم مکتب کې زده کړې کوي او زده کړې دې څنګه دي، استادانو نه رضایت لري که نه؟
زما نوم عبدالرشید دی او د بډایرۍ عالي لیسې زده کوونکی یم. استادان ناراضي یم، سات په سات موږ ته درس راکوي، مقصد ښه درس راکوي، خو زموږ مکتب چې دی وران دی، اوس خیمو کې کسان ډېر دي، نه شو کولی چې سم درس ووایو. زمون مکتب چې هلته بل سه لیسه وه، هغه بمبار شوله، وران شو، اوس دلته بل خیمه کې درس وایو.
دا ولې بمبار شوله؟
طالبان رال په دې مکتب کې، امریکایان رال چې هغه مکتب بمبار که خراب که، اوس د هغې د خاطره موږ په خیمو مکتب و او ډېر ستونزې لرو، نوې ودانۍ نشته دی. اوس موږ د جدا لیسه کې بس موږ څنګ په څنګ د خیمې دي، موږ نه شو کولی چې د هغې د خاطره هغې نور سمپیان هم ځواک کوي، موږ سم نه شو کولی چې درس ووایو. موږ غواړو چې موږ ته ښه مکتب لیسه جوړه کړي.
انجینر صاحب، که تاسې راته د دغه کلي د سلامپور چې دی د ده په ژوند ځواک باندې وغږېږي، دلته د خلکو ژوند په څه شي باندې ولاړ دی؟
زما نوم عبدالواحد دی، پله د سلامپور د باشنده و. دلته زراعتي ځمکې نه لري، او کم زراعتي ځمکې چې دلته کمی دي هغه ځمکې زموږ کونړو وروڼو اخیستې دي. اکثره خلک دلته په دې کوز طرف کې به تاسو راغلي یاستئ، په سړک په سرمو ټیپر او دا ګازرې او شیان لیدلي، دا دلته ځمکې کري او دلته بازار ته وکاږي، او زیات د جلال آباد ښار نه راوړي، په دې لین خرڅوي. او اوس چې دا کومه زراعتي ځمکه دلته ښکاري، دا یو دښته وه، او دا د دغه نوی نیر چې دلته تیر شوی د مرواري کانال چې کوم تیر شوی، د دې نه اوبه اخلي، او دا علاقه اوس د دغه کانال په واسطه باندې دلته سرسبزه ده.
خلک مالداري لري، یعنی غوا میخې دا ساتي؟
مالداري د خلکو شته خو ډېره کمه، ځکه دلته اقتصاد ضعیفه دی. مالدار چې مالداري کوي نو هغه یو کس دوه کسه غواړي چې هغه مالداري وکړي، د هغې پسې دا خلک ډېر غریبانان دي او ځي خپل کار روزګار پسې. هغه په همدې خاطر لکه مخکې چې تا ته وویل چې دوی د خښتو کاروبار کوي، او هغې خلکو همدا دی، د پېښور نه همدا پیشه ده، دلته کابل ته چې په اوړي کې او په ژمي کې راځي سرخو دی یا پېښور کې.
انجینر صاحب، که د دغه سلامپور په صحیح وضعیت باندې لږ رڼا واچوئ، کلینیکو نشته نشته، دلته چې څوک بیمار شي جلال آباد ته وړئ، پېښور ته وړئ، او که نه په همدغه ستاسو په کلي کې دغه مشکل حل کیږي؟
په عمومي وضع باندې د صحیح په اخلاق زموږ مشکلات زیات دي، ځکه د دولت په سطحه کې ونیسو که د وزارت په سطحه، هڅه شایعات دي او عملي کیږي نه. فعلاً په دغه قریه کې موږ یو کلینیک لرو ناچیز، هغه هم یو شخصي چې یو کس خپله آبادي کړې ده، دغه روزمره هغه معمولي مریضان هغې تداوي کوي شي، نور د دې نه جلال آباد ښار ته ځي، او په ښار کې هم په عمومي سطحه باندې د صحت سره مشکل لرو، د صحت په اقله باندې، ځکه زموږ اکثره تداوي او مریضان موږ پېښور ته وړو، او دلته هغه څه چې لازم دي هغه نشته. صحیح د ښه ډاکټران لرو، خو په مقابل کې وسایل نه لرو، د وسایلو مشکلات دي. دلته د معایناتو دي، سیټ اسکان دی، ام آر آی ده، دا مختلف شیان دي، د وین ټیسټونه دي چې اکثره مریضان وینه حتی ازمن کراچۍ ته ځي او بیا هغې ځنې نتیجه را ځي نو مریض خواچې موږ دلاسه ورکړی او خصوصا اوس په دې ولسوالۍ کې موږ یو کلینیک لرو دولس بستره په ولسوالۍ کې زمونږ په قریه کې موږ کلینیک نه لرو
د یو ځوان سره ناست یم چې دی به موږ ته د کوسکونړ یا خیوې ولسوالۍ په عمومي ادبي وضعیت باندې خبره کوي چې دلته فرهنګي ټولنې شته کوي دوی سوه غونډې کوي د غونډو شیوای څنګه او فرهنګي رجحانات دلته څنګه دي مهرباني اول به تاسې خپل نوم والی
زما نوم سید حمیدالله پاچا دی د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ اوسیدونکی یم که موږ او تاسې لږ وړاندې نظر وکړو د خیوې د ادبي بهیر ته نو چې کله روسان دي ځینې وتل یوه ټولنه هم دلته موجوده وه د توکل بابا په نامه باندې هغه وخت کې خلکو به په دې کې برخه اخیستله دلته میاشتنۍ ناسته پکې کېدله خو کله چې دغه د انقلاب دوره رامنځته کیږي او دلته یو څه حالات خرابیږي نو دغه ناستې دغه ټولنه هر څه خراب شو د خاورې سره خاورې شو د خلکو دغه هلې ځلې خو څه خلک لاړل کته پېښور ته مهاجرت یې وکړه او کوم لیکوالان یا شاعران چې وو هغه څه دلته پاتې شو خو نیمګړی شو د دې حالات نیمګړی شو خو بیا چې کله روسان وتل او بیرته خلک خپل ملک ته راغلل نو دغه ټولنه بیا سره را ژوندۍ کړله او کیناستل سره دې ته کار وکړو او دې ته ډیره ښه وده ورکړله خو بیا کله چې د کرزي صاحب دوران راغی نو دې ټولنې او دې بهیر نور هم څه پراختیا وموندله او لکه تقریبا دغه شپږو کالو کې یا اتو کالو کې دومره تیزه منډه وواله چې د شلو کالو مزلې په دې په ډېر لنډ وخت کې ووهه او ما غیلته چې دلته اوس د توکل بابا تر څنګ نورې ټولنې ادبي ټولنې جوړې شوې دي چې هغې په خپلو سیمو کې په خپلو کلیو کې سره کینی او ادیبان او لیکوالان او شاعران سره کینی او هغه دغه ادب پالي
تاسو د توکل بابا په نوم د ټولنې خبره کوئ دغه توکل بابا څوک
دا توکل بابا یو ولسي شاعر ازمون صاحب د دې یو کتاب چاپ کړی د هغې غزلې راغستې دي د هغې شعرونه یې راغستې دي د په نامه یو مجلم هم د ډېر وخت نه چاپ کیږي چې هغه مشري چې دا صداقت صاحب کوي سید الله صداقت د دې ټولنې مشري هم هغه کوي او نور لیکوالان نور شاعران د دې تر څنګ دي سره دي خو دا شاعر دا ولسي شاعر
او هنرمندانو دا وخت سره د شعرونه ویلي
وسو او د شعرونه هنرمندانو ویلي سید عالم استاد د شعر ویلي دي منور استاد د شعر ویلي دي د یو مشهوره سندره ده اوس یو سندره ده چې بابو جان له دی وړمه
دغه سیمي داسې مشهوري فرهنګي سیرې چې که پخوا تېرې شي وي یا اوس موجودې وي لږې نامې راته واخله
یوې د ولسوالۍ مشهورې چیرې شته دی چې هغه یو چې موږ یاد کړه توکل بابا دی په اوسني حالاتو کې ژوندي شخصیتونه شته دی چې خوشحال تسل صاحب د هغه والد صاحب بل سید محیدین هاشمي چې په ادب برخه کې ډیر زیات کار کړی دی ډاکټر صاحب سید الله صداقت هم په دې برخه کې ډیر کار کړی دی ادبي برخه کې نور هم داسې شخصیتونه شته دي
او ته په کیسه شي
یاره زه خو د دې لارې یو ډیر کوچنی او ډیر وړوکی لاروی ما او کوشش کوو انشاءالله چې په دې برخه کې ډیر کار وکړو
اوریدونکو د خیوی سیمې د اوسیدونکو سره د باز محمد عابد خبرې تاسو واورېدې د دغه خبرو نه معلومېده چې د دې سیمې ځوانان جنگ جګړو ستړي کړي دي او غواړي چې د خپل هیواد په امن او قراري کې خپل کردار هم ادا کړي او د علم په رڼاګانو د خپل چاپېرچل تیرې روښانه کړي هم د دې سره خپل کوربه شاهین بنیرې له اجازت ورکې د خدای په امان